ماشام شپاش به دیش به احمد چې پرم داسې جرړو په ماشام نه خبري مجله کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پښتون غورنې غورځنګ وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي خو شیبه مخکې لا ازادي راډیو خبر درلو چې دا جرګه نه ده پیل شوې د پښتون غورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی وړاندې په خپرونه کې د دې جرګې ځای ته ورځو او جزئیات تر سره شریکوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایووا نن د کمکو نجونو د نړیوال ورځ په مناسبت په خبر پانه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غرزشناک اورت په ډیر خپګان سره لمانځي ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه را پریخوا له 12 کلو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې د لشتر لشه یو لسو کسانو د اعدام دوه خبر ورکړ دا ساجر ورو د فردا څنګه د راپور لمخې د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي چې لس سړي او یو شزه د چهارشنبې پورز د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شو د راپور لمخې په اعدام شوی کې د افغانستان دوه تن هم شامل دي تاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د جرمني له سګیا سم اولف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري زلنسکی به د اوکراین مهم اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې چې په بشپړې ډول ویجاړې شوې دا سجرړو ما شمنی خبری مجله په منسنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک د جرګې مخه نشینی ولې
جرګه مون نه پریږدو په خوتونه خامہ خا جرګه مون کو
د پښتون د دیشمنی سربیره تر شی بو مخکلا جرګنه و پیل شوه ولی پرې خبری مجله کې د خیبر درې ته ورسو ل جزئیات مو خبرو د دې جرګې پاړه د سیاسي چارو کتون کې شینکې کړو خیل وای
دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ به ووري چې واشنگتن هڅه پیل کړې دي چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې مخه ونیسي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې په پایل کې د پښتون غورنې د غورځنګ لښمن سره سم چې وایي په خیبر کې به په ریګي لال مسیمه کې د عدالت قومي جرګه د پښتنو را غواړي او جوړوي په ورزو سیمه ته ځلان یوسفزای را سره دی یوسفزای صاحب څنګه تاسو حال څنګه د جرګه پایل شوه ده
ډیر مننه جرګه خو زه دا وخت د جرګې د لسیمه بهر هم ځکه چې تاسو ته پته رالته کې د موبایل فون سیګنل نشته کار نه کوي نو بیا خامخا د رابطې لپاره موږ بهر روزو نو در مازیګر پورې خو جرګه لا نه وپیل شوی چې کله زره جرګې لسیمه
راوځي مازیګر څو بجې مازیګر څو بجې تقریبا
مازیګر مونږ دلته کې کیږي سلور سلور نیمه بجې تر دغه وخت پورې جرګه لا نه وپیل شوی سلور نیمه بجې د پاکستان په وخت سره
او بخښه په هغه وخت کې تاسو سوال ته وي حالات څنګه تاسو تشکر دل چې جرګه به ژر پیل شي بله مهرباني
په هغه وخت کې چې کوم انتظامات وو په هغه وخت کې د جرګې انتظامات روان وو زبتا تاسو لپاره په هغه انتظامات پوه کوم چې د دې جرګې یو مرکزی پندال دی چې په کومي کې به مشران کینی او پاغي کې بدی یو غټ سکرین لګی یو پاغي باندې بدی چې کومه د خیبر پختونخوا له مختلفو سیمو کومه ډیټا راغونډ کړی دا چې په کومو سیمو کې سمنه خلکو ته زیان رسیدلې دي، سمنه خلک به درک دي، سمنه خلک وجل شوی دي، سونه کندې دي، سونه زخمیان دي، هغه بدی په دغه مرکزی پندال کې خلکو ته په دغه سکرین باندې ورخای. بیا د هغه مرکزی پندال نه چارج یو سلور واړو طرف ته اتیا پندالونه نور جوړیږي چې په هغه پندالونو کې به د خیبر پختونخوا د هرې ضلع یعنی د هرې ولسوالۍ یو یو پندال وي چې په هغه کې به دغه ولسوالو مشران راغوښتل شوي او هغوی به ناست وي او هغوی به د خپلې سیمې د ستونزو په اړه باندې په دغه ځای کې مشورې کوي، جرګې به کوي او په هغې باندې به یو پرېکړه کوي. د دغه تر څنګ په دغه پندالونو کې د ځینې د ژوند د مختلفو څانګو سره تړلې شوي خلک لکه کاروبار کوونکي شو، خبریالان شو، داسې مختلف خلک د اغیب جدا جدا ځان له پندالونه وي، اغیب الته کې خپل وړې وړې جرګګې کوي. په دغه اتیا پندالونو کې چې کومې وړې جرګګې کیږي د هغه ځای هغه ستونزې چې دي هغه به ټولې د مرکزی پندال ته بیا راغونډېږي. دغلته کې به مرکزی مشران ناست وي او بیا به د جرګې په درېیم ورځ باندې په دغه کې یو حتمی فیصله کیږي، یو پریکړه به کیږي. خو نن د جرګې لومړی ورځ چې وا په دې کې په دې مرکزی پندال کې دغه خلکو ته د ټول ډیټا چې وا دا سونه تفصيلات چې دا ورخول وو، خو هغه له بده مرغه هغه تر مازیګر پورې دغه جرګلا نه و پیل شوی.
یوسف زیسد د دغه سکرین تاسو یادونه وکړه چې په سکرین به دا شیان خلکو سره شریکوي. دغه سکرین د سیټ اپ چاري چې تر کله پورې تاسو حالت وي بشپړې شوی وي؟
نه، زه چې تر کومې پورې الته کې وم تر هغه پورې دغه چې کوم په اطرافو کې سلورو اطرافو کې چې کوم دا اتیا پندالونه لګیدل په دغه پندالونو باندې کار روان و، خو مرکزی پندال چې په هغه باندې لا کار نو پیل شوی. د مرکزی پندال مخې ته دیوی چې مونږ به یو سټیج هم جوړو په هغه باندې هم لا کار نو پیل شوی. او د پښتون ژغورنې غورځنګ الته کې چې کوم منتظمین وو هغه دا علت بیانو چې چونکی د دې پروګرام دا چې مونږ به لس ورځې کې دا ټول پندالونه تیارو، ځکه چې لس ورځې مخکې دې تیاری شروع کړې و، خو حکومت په دې باندې سو ځله عملیات کړل او دا غي د وجه نه دې ته نو سم شوي چې دغه تل کې پندالونه سو پیر دی لګولې بیا ولا غي.
یوسف زیسب یو بل خبره دا ده چې جنو کسانو دا خبره کړې ده چې د کوم کسان چې جرګې تروانو دا نیول شوی دي، مثلا د جنوبي وزیرستان په سروکی سیمه کې د پی ټی ایم په وینا د دوی دیرش تنه نیول شوی دی او هغه کسانو مخه پولیسو نیولې ده چې د جرګې په خوا روان وو. او د کوهات د تنل د بندېدو خبره هم شوې ده، ستاسو معلومات څه دي؟
د کوهات تنل بند وو د تیرو په تیر ورځ وړ مروز راسي د کوهات تنل چې هغه بند شي او نن تر اخیره چې ما کله ماسپخین یعنی دو بجې وخت کې چې کله ما معلومات کول نو تر دغه وخت پورې د کوهات تنل بند وو. او د کوهات تنل چې کله بند شي نو د خیبر پختونخوا چې کومې جنوبي ضلع دي یعنی شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کرک، د کویټې سره، د بلوچستان، جوب، قلعه سیف الله، دې ټول هغه د خیبر پختونخوا د مرکزی سیمې دا چې کوم ځای کې جرګه کیږي د دې منقطع شي. دغه شان صرف په دانه چې په لاره باندې د پښتون وړي گرفتار شوی دي په مختلفو ضلعو کې، یعنی مختلفو ولسوالو کې، لکورونو هم څوروز راه سي چې کوم نه دا گرفتاریا اونو شمیر پښتون ژغورنه غورځنګ د اونو شمیر په سوونو کې یادي.
ځلان یوسف زیسب ډیره مننه ستاسو دغه رابطه اوس هم ګډوډه شوله د واتساپ له لارې. ځلان یوسف زیسب را سره له دوی مننه کوم. په همدې موضوع کې تمکی شو د سیاسي چارو د کتون کې شینکی کړوخیل نظر مې اخیسته دی، دا وایي چې دا جرګه به پر سیمه اخیسته وکړي.
امان دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا یو توپیري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخباراتو له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي. دا خیلی چه پختون پا اصلاح اغا سطح خود آگاهی یا ویختیا یا اترا رسیده لیده چه نور دغا ظلم نسی برداشت کولی او ده حقوقتن ایغاق با پورتکوی تر تو پر ظالم متوجه سی چه نور پا دی قوم بری ظلم زیاده نشی کولی. ایده تاثره بامداوی چه اولوسو نبیخشی او نور استبداد یا زیاتی تا نووی او هیچو کنکلیشی چه دوی دی خپل و شب و اهداف لپاره خصوصا استخباراتی کړي، استعماری کړي یا ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي، د غول لپاره باید نور ډیر آسان نه وي. نو دغه شانتر ټولېدل په مسائل باندې خبر کېدل، مسائل باندې مسائل تحلیل کول، او په دې کې خپل ګټو تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات به په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونو باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننې وسم د همدې جرګې په ارتباط د خیبر پښتونخوا د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، این شلا دے اللہ پاک پس پازل سارا میر دا احساساتی چے دا جرگاو کامیاب آوی، دے خدای پا پازل سارا چے دا غا خال کیما پایسالا وکو، آ پایسالا و دے مشتو سے غنڈے پا خیر وی، آ پایسالے دا اللہ پاک وکو چے بے خیری و نوی پے کے مشتو سے خیر پے کی وی، خو این شلا میر امید لاری چے دا جالا چے کیما سایی پایسالا دو وکو آگا کیو وو برای وی لارای و نوی
لیارو چه مشکلاتو رو
پر یاری میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میش خو یه غالیری اپا کانویی رواتلی باز پر یار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چرتن خال که پی که ونی والا چل یاری باند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو، انشاءاللہ دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی، او موږ امید دی چې پښتانه په یوه خوله کېږي، په یوه اتفاق کېږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ به داسې فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکې راوي. ګټینه ورته وچول هغه په غریب باندې روغوښتل، او داسې په هر یو هغه ته ډېرو کوټینو خو بیا هغې باوجود تمام پښتانه روغلل، او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مون عمر مراد ساکی افریدی، د خبرونو مرکزی صدر یم، او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی ملمنوله موږ ویلکم یو، هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي، او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی، او موږ وته لوس په نومو ولول بازه موږ سره لاس وتوري د ټیم ځای کړل چې کوم انتظامات پنځه ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم از کم سوګیس نشته، داس ډوز نشته، لیار بندل وسم شته، په 3 MPO کې چې کوم مشرانو یې موږ نیولی دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي، په کور دو چې جرګه موږ سره وکي، او د جرګې اجازه ورکړي چې کم از کم مشرانو دې موږ رو پرېږدي چې دا ثبته کړي چې موږ دلته نیټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل، موږ لیارو کې بندیزونه هم لري کړ، موږ هغه په 3 MPO کې چې هر مشرانو ګیر دي هغه موږ رو خلاص کړو بیا به جرګه کامیابه.
په خیبر پښتونخوا کې مو د رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په ارتباط اوریدي. دغه جرګه د پښتون غورنې غورځنګ را بللې ده، البته له دوی وایي چې نور سیاسي ګوندونه هم د پاکستان له دوی سره په دې جرګه کې مرسته کوي. د پی ټی ایم یا د پښتون غورنې د غورځنګ هدف له دې جرګې څخه دا دی چې په سیمه کې سوله ټینګه شي. د سولې په ارتباط مهم خبر نن په نړۍ کې دا دی چې د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې جاپاني سازمان نیهون هیدان کیو ته اهدا شو او ورکړل شو او ځانګړې شوه. د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره دغه سازمان هڅې کوي. دغه کمیټې د دغه جایزې د اعلانولو په مهال وویل چې د نوبل د سولې جایزه د هغو هڅو په خاطر ورکړل شوه چې دوی له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ لپاره هڅې کوي او غواړي چې نړۍ له اټومي وسلو پاک شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي ډېر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي. د لبنان پر پلازمینې بیروت د اسرائیل د پراخو بریدونو په ترڅ کې واشنګټن همداراز له اسرائیله غوښتي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي، او له اسرائیل یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلنکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلنکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنګټن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګ پوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې درېیم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هېواد د جنوب ډېره برخه هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوو ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین حال کې حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوې څو بي پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې ډېر د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یو اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو کریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو مشهمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1216 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د دې خبری مجله په دې برخه کې د سپورت لټګره د پاکستان او انګلستان ترمنځ ټیسټ لوبه نن پای ته ورسیده. دا لوبه 15 ورځې مخکې پیل شوې و. نن یې 15 ده. 15 و. انګلستان دغه مسابقه په وی پانی او وڅلوشت منډو وګټله. دغه ټیسټ سیالي چې د ملتان په ښار کې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې و پاکستان د پچ تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او په لومړي پاڼه کې د شان مسعود عبدالله شفیق او سلمان اغا د سلیزو پر مټ 1565 منډې وکړې. د انګلستان لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼه کې 823 منډې وکړې چې د دغې لوبډلې لپاره هری بروک 312 او جو روټ 222 منډې وکړې. د انګلستان لوبډله په لومړۍ پاڼه کې تر پاکستان 218 منډې مخکې وه. پاکستان چې خپله دویمه پاڼه د څلورمې ورځې په آخري ساعتونو کې پیل کړې وه د وروستۍ ورځې په لومړۍ سیشن کې یعنی نن یوازې د 220 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یو وار بیا په خپل کوربتوب ټیسټ وبایله او په ډېر ستر توپیر ټاکل شوی ده چې د دې دوو لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د اکتوبر په 15 نیټه پیل شي.
لا خبرنو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې پر شزو رواني فشارونه لا پسې زیات کړی دی. یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې په هرو 500 کسانو کې یو لسختو رواني ستونزو سره مخامخ دی. هممهاله د افغان شوزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې د طالبانو د سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړي توګه شزي او انجونی د رواني روغتیا ویجاړونکو بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او انجونی وای د طالبانو حکومت تازه قانون رواني ستونزې ورپیدا کړې دي. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون چې له مخې د خلکو په شخصي چلند، حرکت او لباس محدودیتونه لګول شوي هغه فشارونه یې زیات کړي چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شو ویلي د دې قانون اعلان وروسته ډیری میرمنې د ناهیلۍ، خفګان او غوسې احساس کوي. د طالبان حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري او په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بدل شوي او د قانون په ټکو د فتنې د ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د یونیسیار په راپور کې دغه شان راغلي، رواني اضطراب له نیمایي څخه ډېر افغانان اغېزمن کړي او په هرو پنځو کسانو کې یو د رواني روغتیا له جدي ستونزو سره مخ دی. د یونیسیار په راپور کې دغه شان د روان کال له پیل راهیسې د رواني ناروغانو په شمېر کې څلوېښت تر پنځوس سلنه زیاتوالی ښودل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو او د کورني تاوتریخوالي زیاتېدل او د عامو خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې زیاتوالي اصلي لاملونه بلل شوي دي. دا داسې مهال ده چې تازه ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. هممهاله د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د خطرناکو او سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د رواني روغتیا ویجاړوونکي بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. یوه ښځینه خبریاله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د دوی دغه قوانین داسې دي چې ځینې ښځې ځینې نجونې د دې قوانینو څخه ناهیلي شوي دي او دغه قوانین د دوی په روح او روان باندې ډېره بده تاثیر کړي او ځینې کسان حتی دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. ما باندې خو ډېر تاثیر کړی ځکه چې اوس ځینې وختونه چې زه ځان سره یوازې اوسم بیا ځان سره خبرې کوم.
د کابل ښار اوسیدونکې زلفا محمدي چې پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیز وروسته یوازینی شوق او مصروفیت د انځور اخیستل و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له نویو بندیزونو وروسته نشي کولای چې په دې برخه کې کار ته دوام ورکړي.
دا د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې زموږ روحي او رواني وضعیت لا زیان وګوري او موږ د سختۍ او شرایطو تر اغېز لاندې راشو. دا په خپله ډېره یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنو ته د لا زیان رنځ ورکول دي.
مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د ښځو پر وړاندې د طالبان حکومت د بندیزونو له امله په دوی کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په زرګونو کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د دغه وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون د لید د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په دغو مواردو کې اتیا فیصده د مخنیوي وړ پیښې دي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او ورته رسېدنه نه کېږي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نابینایي او د لیدلو اړوند ناروغۍ په افغانستان کې جدي ستونزې دي او هر کال شاوخوا پنځه ویزره کسان په دې هیواد کې خپل د سترګو لید بایلي. د دغه وزارت مرستیال عبدالولي حقانی د لیدلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اکتوبر په لسمه جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دغه موارد اتیا سلنه د مخنیوي وړ دي، خو روغتیایي خدمتونو، د لید روغتونونو او لرې پرتو سیمو کې د لید د کلینیکونو د نشتون له امله یې درملنه نه کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د لندوالي د مخنیوي نړیوال ادارې اټکل شوی شمېره ښایي په افغانستان کې د لنده کېدو کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې ده، او نږدې 1.5 میلیونه کسان د لیک د کمښت سره مخ دي. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان یوه سترګه له لاسه ورکوي.
نوموړي دغه شان وویل په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون کسان د لید له کمښت سره مخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر هغه افغانان چې نابینا دي وایي دوی ته رسېدنه نه ده شوې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې یوې نابینا چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او دواړه سترګې په بشپړه توګه روښنایي نه لري، ازادي راډیو ته وویل
وضع اقتصادي خو در افغانستان از هیچ کس خوب نږدې شرایط فعلا
په دې شرایطو کې په افغانستان کې د هیچا وضعیت سم نه دی. د سترګو قرنې مې ستونزه پیدا کړې. ډاکټرانو ویل چې درته اجازه نشته، باید بهرنیو ملکونو کې درملنه وکړي. نابینا یم، د افغانستان شرایط هم ډیر ښه نه دي، اقتصادي وضعیت خراب دی، خپلې دندې مې هم ټولې له لاسه ورکړې.
د برخ ولایت په مزار شریف ښار کې سید محمد یزدان پرست چې دا هم په دواړو سترګو نابینا دی او په شمال زون کې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د حق غوښتلو د شبکې غړی دی وایي
ما به دلیل بیماری شبکیه
ما د شبکې ناروغۍ له وجې او دغه شان د درملنې د امکاناتو د نه موجودیت له امله له 10 کلنۍ څخه را په دې خوا د سترګو لید له لاسه ورکړی. نابینایان په افغانستان کې په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي، لکه تعلیمي فرصتونه، مسلکي او په ټولنه کې د نه منلو له ستونزو سره مخ دي.
نوموړی زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د بلخ ولایت مزار شریف روغتون نورو هیوادونو ته د متخصصینو ډاکټرانو په تللو سره دوی په روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترګو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مني چې د افغانستان په کلیوالو او وروسته پاتو سیمو کې د سترګو د ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې ډېر شمېر نابینا شوي دي. خو دغه وزارت ادعا کوي او وایي چې نابینایانو ته د امکاناتو برابرول او د دې برخې پاملرنې ته دوی په خپلو ستراتیژیو کې لومړیتوبونه ورکوي. دوی د خپلو ستراتیژیو په لومړیتوبونو کې راولي. د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمیشنري UNHCR د روان زیږدیز کال د جولای پر 1 پر خپله ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې 400,000 کسان نابینایان موجود دي او 1.5 میلیونه نور بیا د لید له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راته واخیستې په ایران کې. تقریبا 10 ورځې 12 ورځې په ایران کې تیرې کړې. هغه پاسپورټ هم راته واخیستې او بل تر هغه د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې لازموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې لازموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره د مارس موږ څه مصرفونه سوي. تقریبا 6,500 روانه ادارې څه مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه، پوښتنه، عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کېږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان نجونو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټري ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا سجی رادو د نن ماښام لومړی ماښامنی خبری مجله سرته ورسیده. زه احمد شبر اجازه اخلم، خو بله ماښامنی خبری مجله هم درته لرو چې احمد شفر احمدی وړاندې کوي. احمدی سر، خبرونه ته شرخلی.
تشکر از شما